تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورې په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه هم نشر کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د عدالتي مارشلا د لګولو لپاره په آئین کې هیڅ ځای نشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی. شامي یاغیانو د هیواد شرقي ښارګوټۍ غوطه له سیمې وطن پیل کړي او د سیمې کنټرول یې شامي فوج ته حواله کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د عدالتي مارشلا لګول لپاره په آئین کې هیڅ ځای نشته. نن د لاهور په کیتیډرل کلیسا کې د پاکستان د ورځې په مناسبت جوړ شوي دستوري ته ثاقب نثار وویل چې اجازه به ورنکړي چې جمهوریت له منځه یوړل سي. هغه زیاته کړه چې هیڅ ډول غیر آئینی او غیر قانوني اقدام به ونه مني ونه زغمي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې تر ټولو لویه ستونزه د راتلونکي بوری حکومت د جوړولو ده او په دې لړ کې د ټولو خلکو سترګې د چیف جسټس پر لور دي. هغه تر نیوې ورځې پورې د عدالتي مارشلا لګولو غوښتنه وکړه. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورچیچا پرون د شیخ رشید پر بیان تنقید وکړ او د عدالتي مارشلا غوښتنه غیر آئینی وبلله. وتلي سیاستوال جاوید هاشمی پرون خبریالانو ته وویل چې هغه له 2016 کال راهیسې دا خبره کوي چې عدالتي مارشلا به لګیږي او د پونه شیخ رشید د هغې پخوانی خبرې تصدیق وکړ. یو نړیواله اداره واټرګیپ وایي چې په پاکستان کې 2.3 کروڑ کسان له پاکو اوبو محروم دي. پرون د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوي رپورټ کې پاکستان د نړۍ په هغو 10 هیوادونو کې شودل شوی چې پکې ډیر کم خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د رپورټ له مخې هند، ایتوپیا او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې پکې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. رپورټ ته د اوبو فرق په 2013 کال کې په نړۍ کې د اوبو وضعیت نوم ورکړل شوی دی. رپورټ زیاتوي چې د ښارونو پراخېدنه، زراعتي اوبو تارتیا او وچکلی د پاکستان له مهمي چیلنجونو څخه دي. د رپورت لمخې په نړۍ کې 4.4 میلیون خلک د اوبو په تکل دي او 80% خلک په داسې سیمو کې ژوند کوي چې پکې اوبه کمې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت به نن ماښام د بشري حقوقو د مبارزې آسما جانګیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې نیورسته جایزه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دغه ورځې په مناسبت پریډ وسو چې ځانګړي میلمه د سریلنکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا دی. نوموړی دا مهال د پاکستان په سفر دی. د مارچ د 23 په مناسبت په پریډ کې نن د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او د درې واړو ځواکونو مشرانو په شمول چارواکو او ولسي وګړو ګډون وکړ. دولتي راډیو وایي چې نن ماښام به ولسمشر ممنون حسین یو 1,000 پاکستاني او بهرنیو وګړو ته ملکي جایزې یا انعامونه ورکوي. په دوی کې دوه شخصیتونو د بشري حقوقو مبارزه آسما جانګیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزې ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د خوړو د خوندیتوب او د حلال خوراک اداري د بیلابیلو خوراکي شانو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د فود سیفټی اند حلال فود اتارټی مشر محمود ریاض خبره د پرون په پېښور کې د وی خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړول د ډاکټرانو او ماهرینو د مشورو پر رڼا کې د هغو شانو په خرڅلاو د بندیز فیصله کړې چې د انسان د روغتیا لپاره ښه نه دي او ملاوټ هم پکې کیږي. دا ګام به د دوو د اوو ډیویژنونو په ضلعو کې عملي کیږي. په دې خړو کې په تعلیمي ادارو کې پر سافټ ډرینکس، غیر معیاري چپس، خشکې وچې مسالې، کلشیم کاربایډ چې په سبزیو او میوو کې استعمالیږي، ګوټکا، سپاری او پان ترڅنګ په چینایي مالګي او غیر معیاري آیس کریمو پابندي لګول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی ښیي چې په طالبان کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په فروری کې ویلي ول چې که وسلوال طالبان اوربند وکړي او د سولې خبرو ته حاضر سي، نو تیار دی چې هغو ته د سیاسي ګوندونو هغوی د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. خو طالبانو د نوموړي د دې وړاندیز رسمي جواب نه دی ورکړی. حنیف اتمر زیاته کړه چې کابل د ترګړې پر ضد مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار اخلي. اتمر د امریکا په درې ورځني سفر کې له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره ویني. په افغانستان کې د امریکا سفیر له عطا محمد نور زخه نوی والی ته د بلخ د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د افغان حکومت او د بلخ د پخواني والی عطا نور ترمنز اوږدې لانجې وروسته پرون د بلخ چارې محمد اسحاق رهګذر ته وسپارل شوې. په کابل کې امریکایي سفیر جان باس تېر ماښام په یو بیان کې ویل د افغانستان د جمهوریت روغوالي د ادارې له لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو هواري او د انتخابات له لارې پر مشرانو د ولس د باور له تازه کولو سره تړلی دی. شامی یاغیانو د هوا شرکی شارګوټي غوته لسمی وتل پیل کړی او د سیمه کنټرول شامی پوښتنه والا کړی. دا ګام د روس په منځ کې د توپ تسوی تړون نمخې اخستل سوی دی. د مارچ په 28مه د آرار الشام د پوز شرایط منلی او د حراسته په نوم شارګوټه یې پریښی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دې دندې لپاره نومولی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر و چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځ زی طاقت د استعمال حمایت کړی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پسکوپ په غبرګون کې نن ویلي چې روس په سپینه ماڼۍ کې د داسې نورو کسانو د لیدو تمه کوي چې له روس څخه د ویرېدو د څپې برخه نه وي او هر څه ته په دې تناسر کې نه ګوري. خبرونه پای.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په اورګزوی کې یو شمیر خبريالان، سیاستوالان او ځوانان تور پر کوي چې پوځي چارواکو یا پر فعالیتونو بندیز لګولای دی.
چا به سړک رنگي، چا به کور رنگي، چا به احتجاج وکړي، چا ته به څه تکلیفات رسېدلي هغه موږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه دلته کې زناست یم، دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیاتي درونه هم زه کوم، چې مسلې وي زه هم حل کوم. تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
پاکستان ویلي پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته خپل سفیر بیرته نوی ډیلی ته لیږي. د پیپلز ګوند سینیټر اشیر رحمان په رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشر ټاکل سوی ده. د سیاسي چارو یو کارپو وای
دا نوې قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم ګڼی، د اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغسته، د سینیټ چیرمن پوسټ هم واغسته، د ډیپټي چیرمن پوسټ هم واغسته.
په پاکستان کې د راتلونکو لنډمهالو ټاکنو انتخاباتو لپاره حکومتونه د حکومتو جوړېدو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د مصر مفتي اعظم ویلي د جهاد اعلان یوازې ریاست کولای شي. یو پښتون مفتي د وسلوالو ډلو د جګړې په اړه وایي
کچیرته شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد، بغاوت او د سرکشۍ یو نښه ده او شرعاً د هغې هیڅ حیثیت نشته دی.
د دې تر څنګ دوی ورځې خبرونې ورورولي او پام کوه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو اورئ. په اورګزو کې یو شمیر خبريالان، سیاستوالان او ځوانان تور پر کوي چې پوځي چارواکو یا پر فعالیتونو بندیز لګولې دي. د اورګزو د خبريالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی بیګا مشال ریډیو ته ویل پوسټ یې ویلي چې له امنیتي مسلو سره د تړلو موضوعاتو خبريالۍ به نه کوي، خو بیا هم ورته د کار اجازه نه ورکوي. تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
په اورګدو ایجنسی کې خبريالان، سیاستوالان او ځوانان وایي چې پر دوی بندیزونه دی او په خلاص مټه خپل فعالیتونه پر مخ نشي بوتلی. د اورګدو ایجنسی د پریس کلب مشر صلاح الدین اورګزی وایي چې دوی په خپل سیمه کې د امنیت په ګډون نورو مسلو باندې رپورټینګ نشي کولای، ځکه چې ځایي پوځي چارواکو یې پر کار بندیز لګولی.
موږ سره مخامخ خبرې وکړي ګوره مونږ فورسز کوم ایس پی آر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه وکړو. خو مونږ د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګ وي، چا به کور رنګ وي، احتجاج وکړي، چا ته به څه تکلیفات رسېدلي هغه مونږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه دلته کې زه ناست یم، دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیاتي درونه هم زه کوم، چې مسالې وي زه هم حل کوم. تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نیټورک اورګزی ایجنسی ته د خبريالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سختو ټکو کې غندلې. د دې سازمان مشر اقبال خټک د زیارت ورځو مشال اډو ته ویل چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. نوموړی وایي دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی.
دغه ګام مخل کې د پاکستان د قانونو د آئین او د بشري حقوقو په ضد دی. موږ غوښتنه کړې ده په دغه بیان کې د حکومت نه چې دغه په ژورنالستانو چې کوم پابندي لګېدلی ده دغې سیمې ته د تګو یا دغې سیمې په حوالې سره رپورټینګ دغه پابندي دې زر نظر کې ختمه کړی شي، ولې چې د خلکو حق دی چې هغوی ځان د معلومات ترلاسه کړي او د میډیا هم دا کار دی چې خلکو ته معلومات ورسوي. د معلوماتو په غیر موجودګۍ کې د دغې سیمې خلکو ته به تکلیف وي او نقصان رسېدلو خطر ده.
همدار څرګندونې په اورګزو ایجنسۍ کې مدني فعال حضرت حلیم هم کوي. نوموړی وایي اورګزو ته ستنه شوي کډوال دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د رسنیو د نشتوالي له کبله د چارواکو او نورو غیر دولتي مرستندویه ادارو ته د دوی غږ نه رسي.
کم ٹیچر دی او تک سیکورٹی فورس سے طرف سے مسائل یا کی فوج بنے سے مسئلے ہے خدا سے اوزنا د متفرین والا د خلق والا اغاب دی میڈیا رو تو دو قسمتی سرا سے پاور دے جن سی میڈیا بندے پابندی لگی دل سے دا او دا د میڈیا بنے پابندی نہ دا ال تک کے کوم غریب عوام دے دا او خلق آواز د بول دی.
د اورګزو ایجنسی پریس کلب مشر صلاح الدین وای د دوی نه علاوه چې کوم سیاستوالان دي هغوی اهم نشي کولای چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د دې په خبره تر دې پورې چې په کرکټ بندیز لګول شوی او سیاستوالانو ته ویل شوی چې ټورنمنټونه به نه جوړوي او دوی ته دا اهم ویل کیږي چې تاسو ولې د خپل مشورتیا لپاره د هر څه کوي او پر فیسبوک تصویران ولیا چوی. خود پاکستان تحریک انصاف او اورګزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وای چې چارواکو لخوا د دوی په جلسو او ټورنمنټونو جوړولو زکه بندیز دي چې حسینه څوک د غنی غونی په ځکه 14 وکړي.
ټورنمنټ ما خپل یو ټورنمنټ اړي کړو بیا هغه څوک لمته لټربل او شدیو طرف نه سیرت وکا خو بیا مته غوږی چې نه لګ صبر پوکا اوجه جو داخله چیرې دا چې خبرې مطلب هغه څه خو درې دی او ته رپورټ راځي کنه چې کسان مثلا دا د مشتری سره چې نه چات نقصان ورسي نو هغه په وجه سره او بل دوی ترمن می چې هغه کډرنګ وایټ کو بس دا کوم سیاسي خلک دي دا وړو تور کې کډرنګونه چې کوم دي کنه دا کو.
خود اورګزو ایجنسی د پولیټیکل نظامی او چارواکي حسین شاه بیا د زیارت پر ورځ مشال ډو تویل چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته. نو موږ زیاتوي چې دې لړکی ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. پاکستان ویلی پر مهم موضوعاتو تر خبرو او سلام شروع وروسته خپل سفیر بیرته نیو ډیلی ته لیږي. اسلام آباد تیره اونۍ پر هند تور پورې کړی او چې هلته یې ډیپلوماټان ځورول کیږي او د همدې له کبله یې خپل سفیر له هیواد څخه وروښتی و. نیو ډیلی هم پر پاکستان تور پورې کړی و. سلطان سرور نور حال راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون د اونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې د هند دا تورونه سم نه دي چې په اسلام آباد کې سفارتي عمله تنګوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو ذمهواره غړی دی او پوره کوشش کوي چې د سفارتکارانو امنیت یقیني کړي. پاکستان هم تیره اونۍ پر هند تور لګولی و چې په نوې ډیلی کې د دې هیواد سفارتي عمله تنګوي او په دې تړاو یې خپل های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته وربللی وو. پاکستان پر هند د سفارتکارانو د تنګولو تور لګوي او هند بیا پر اسلام آباد تور لګوي چې په پاکستان کې سفارتي عمله ځورول کیږي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی جنرال ریټایر طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د سفارتکارانو په تنګولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن کېدلی شي.
له دې سره حالات نور هم خرابیږي، دا هیڅ ګټه نه رسوي. زما په فکر چې کوم سنجیده او بالغ نظر هیوادونه وي هغوی دغه کارونه نه کوي. زموږ او د هند ترمنځ ډیر ژور اختلافات دي، خو د دې لپاره یو طریقه کار وي او زه تمه کوم چې د هغه طریقې مطابق به د اختلافاتو د ختمولو کوشش وکړي او که چیرته حل کیږي نه نو بیا د کوشش وکړي چې په مستقبل کې داسې کارونه لږ تر لږه وي او حالات نور نه خرابوي.
اونیز خبری غونډې ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل دا هم وویل چې اسلام آباد تیار دی چې ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته ورځي است د پیپلز ګوند سینیټری شری رحمان په رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. د لومړی ځل دی چې یو ښځه د پاکستاني سینیټ د اپوزیشن مشر شوی ده. نوموړي د پیپلز ګوند مشرانو او په سینیټ کې د بلوچستان او قبایلي سیمو د غړو د ګوندونو مننه کړې ده چې له دې سره یې په ټاکل کېدو کې مرسته کړې ده. په دې اړه ریپورت ته ورسې. د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی په امر د سینیټ سیکرټریټ پرون یو اعلامیه خپره کړه چې پکې وویل سو شری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. پیپلز پارټي نوموړي د مارچ پر 14مه د اپوزیشن د مشر په توګه نومولې وه. که څه هم پیپلز پارټي په سینیټ کې شل غړي لري خو د مختلفو ګوندونو 14 غړو یې د هغې حمایت کړی دی. تر رسمي اعلامیه وروسته شری رحمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل ګوند د مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مننه کړې ده. نوموړي د بلوچستان او فاټا د سینیټرانو د عمومي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې د غړو هم مننه کړې چې د دې په ټاکنه کې ورسره مرسته کړې ده. د دې په مقابله کې تحریک انصاف اعظم خان سواتی نومولی وو چې هغه ته د 19 غړو حمایت ترلاسه شو. شری رحمان په داسې حال کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې تحریک انصاف پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو په ګډه د سینیټ مشر او مرستیال مشر ټاکلی وو او اکثریتي ګوند واکمن مسلم لیگ نواز ډلې ته یې ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید د شری رحمان ټاکنه یو دلچسپ خبره او د پاکستان په سیاست کې یو نوې رجحان غني.
په پاکستانی سیاست کې یو نوې لار کولاو کړي دا نوې قسمه سیاست ده چې سړی ځان اپوزیشن هم غني دا اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغست. سینیټ الیکشن کې دل نو هغه وخت کې هم تاسو د سینیټ چیئرمن پوسټ هم واغست د ډیپټي چیئرمن پوسټ هم واغست. دا خو سړی باغونته سیاست شو حالکه ټیکنیکلی چیئرمن صادق سنجرانی چې دی هغه خو د پیپلز پارټي نه دی آزاد امیدوار ځان غني خو هغه ته د پیپلز پارټي حمایت خو حاصل او هغه بغیر هغه نشو جوړېدل. نو دا یو ډېر خطرناک نوې پاکستانی سیاست زما په خیال یو ټایم ناغستې دی.
شری رحمان د مشهور انګریزي ژبي مجلې هیرالد پخواني مشر و خو وروسته یې په پیپلز پارټي کې ګډون وکړ او دا بینظیر بټو له نږدې ملګرو څخه و. هغه دوه ځله د قومي اسمبلی غړی د پاکستان د اطلاعاتو پخواني وزیر او په واشنگتن کې د پاکستان پخواني سفیر پاتې شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مئی پر یو کم درشمه په پاکستان کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو موده پای ته رسي او تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو پورې به لنډمهاله حکومتونه جوړیږي. خو د نگران یا لنډمهاله حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند لخوا د مسلم لیگ نون په ضد د اتحاد جوړولو وروسته د نگران حکومتونو لپاره به له دغه ګوند سره مشاورت نه کوي. نواز شریف دا هم وویل چې پارلمان باید د نگران حکومتونو له جوړېدو وړاندې یوه داسې تګلاره وټاکي چې نگران حکومتونه له خپلو اختیاراتو تجاوز ونه کړي.
دا نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یا نگران اعلی وزیر څه قسمه اختیارات پکار دي؟ نگران حکومت له د خپلو اختیارونو د دایرې نه بهر وتل نه دي پکار. د دې لپاره که یو تګلاره جوړیږي نو زموږ ګوند به پوره ملاتړ کوي.
د نواز شریف دا خبره وروسته لاغې مخې ته راغلې چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي دی په پا پاکستان کې عدالتي مارشل لا ولګوي او د پوسټ کنټرول لاندې دی په هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه بیا د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ګوند به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره خپل کردار لوبوي.
زه
له نواز شریف سره ولې خبره وکړم؟
له نواز شریف یا د مسلم لیگ نون د مشر شاهباز شریف سره زما د خبرو سره جواز نه جوړیږي، ځکه چې د مسلم لیگ نون له اړخه د غي وزیر اعظم په ایوان کې موجود دی، او زه د پیپلز ګوند له اړخه د مخالفو ګوندونو د مشر په حیث موجود یم. نو زه بل خپل ګوند سره مشاورت کوم چې اوسم کوم له نواز شریف یا شاهباز شریف سره د خپل وزیر اعظم مشاورت وکړي، دا د غي خپل مرزي ده.
د شیخ رشید عدالتی مارشل لا د بیان د پختنې په جواب کې خورشید شاه ویل د نگران حکومت لپاره د مارشل لا ټکی کارول غیر آئینی دی.
دا خبر هغه څوک کولی شي چې له مارشل لا سره مینه لري او د پوزی حکومت په یو دور کې له هغې سره پاتې شوي وي. د مارشل لا ټکی کارول غیر آئینی دی. په آئین کې د نگران حکومت جوړولو طریقه کار په واضح ډول موجود دی.
د موجوده حکومت مودا د مئی میاشت په پای کې سر ته رسیږي او د آئین تر مخه د نوو پارلماني انتخاباتو لپاره به نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. په تیرو وختونو کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې روایت موجود دی.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یکشنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنځشنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوړو د حفاظت او حلال خوړو ادارې کار پیل کړی او د اتو خوراکي شیانو پر خرڅلاوی بندیز لګولی دی. د دې ادارې مشر محمود ریاض تیر ماښام مشال رادیو ته وویل ځلي چارواکو ته یې امر کړی چې د غیر صحي او ملاوټي خوړو د خرڅلاو مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندي ساتلو او حلال فوډ محکمې مشر ریاض محمود مشال اړو ته ویلي چې د حق خلکو او دکانونو پر ضد به کاروایی کوي چې ملاوټي خوراکونه خرڅوي. نوموړي وی چې په دې لړ کې په ځینې خوراکي شیزونو بندي سوم لګولې دي. د زیاته کړه
ګوره جمګه په مختلف آیټمونو باندې پابندي لګولې ده. د تعداد تقریبا 8 دي. په دې کې کوم ضروري شیزونه دي هغه دادي چې په سکول کې کوم چپس کاربونیټډ ډرینکس خرڅيږي په دې کې باندې نه پابندي وي. او موږ خپل ټیمونو ته په ډیسټریکټس کې ډیویژنل هډ کوارټر تاکید کچھ ادے انفورسمنٹ فوری طور بنے شروع کی. پدینا علاوہ چکم پاپڑ دے یا دا چپس دی یا چھالیا دے پدے بنے ہم مونگ دنن نا پابندی والا گا والا و انشاءاللہ پدے بنے با ہم انفورسمنٹ دنن نا شروع شی.
بلخوا دا یاد محکمی یو بل چارواکی ڈاکٹر عبدالستار شاہ وائی چی دا دی محکمی مقصد ملاویٹی خوراک مخنیوے او خلکو تا میاری خوراک ورکول دی. دو ویل چی محکمی پا وہ ضلعوں کی کار کوی او ډیر زر با دا صوبی نور برخو کی ہم کار شروع کری. دا زیات کلا
سر جی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر چی دی اگر کی جمع سر جی دی خان دے بانو کوہاٹ پشاور سوات مردان اور ابتباد دلتا جی شروع کے منگ اید ماڈل کار کو اور انشاءاللہ لذی دا ماڈل دغا چی انشاءاللہ شی دن دیر رو سبا منگ انشاءاللہ پورا صوبے کی خوری گو انشاءاللہ لذی جی چی دا خوڑیر غٹا مسالہ دا زمانگ دی صوبے ہم اور زمانگ دی ٹولو زمانگ دی قوم زمانگ دی معشومانو نو منگا ڈائریکٹ چیرے سنگا چی نوٹیفیکیشن راگ لے نو منگ بس گاڑی واغسل اوت لو کم غٹی غٹی مسالی وی لکا پائیو بنیادی ضرورت پائیو والا چی دیا ہو میں نے قانونی کاروائی اکڑا
د دوی په خبره ملاوټ کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دغه عناصر لپاره معافي نشته. د چارواکو په خبره ملاوټي خوراکي شیان خرڅونکو باندې د 25,000 جرمانه ترڅنګ نور سخت سزاګانې هم شامل دي.
دا مشال ریډیو دا.
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم د سختیرزی او ترهګری پر ضد د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل خبره کړې بیانیه ستایلې ده. ډاکټر شوقی ابراهیم ویلي یوازې دولت یا ریاست جهاد اعلانولی سي او پر یو انسان د کفر د فتوا لګولو واک یوازې عدالت لرلی سي. خو پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په دې اړه ولې په یوه خوله نه دي. په دې اړه رپورټ لا یو لنډې دمې وروسته. د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلي چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختدریزي او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانیې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نوموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوي پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بې لارې شوي دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث شوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سخت دریځۍ او تراګرۍ پر ضد بیانیې خپرولو لپاره عملي کار کیدای سي. د مذهبي چارو پو مفتی ذاکر الله ذاکری وای د مصر د مفتی اعظم خبره بالکل د قرآن او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم آغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیم مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو په امور باندې مهارت لري آغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. کچیرتا دوی اعلان ونکی او شخصی افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد بغاوت او د سرکشۍ یو نخ ده او شرعاً دا غي هیڅ حیثیت نشته دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سخت دریځۍ او تراګرۍ پر ضد بیانیې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړي دي، خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوری توګه په یوه خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي:
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده، هغه اداره دغه خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی دغه ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس رواني جګړې روا بولي، خو ځینې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لار روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت په سوات کې د درشل په نوم د معلوماتي ټکنالوژۍ لیبارټري پرانستې ده. د دې مرکز پرانسته پرون د روغتیا او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر شهرام ترکی کړي. چارواکو مشال رادیو ته وویل د صوبې په دیارلس ضلعو کې داسې مرکزونه پرانیزي. د سوات په مرکز کې خلکو ته نه یوازې د انفارمیشن ټکنالوژۍ بلکې د انټرنیټي کاروبار وړیا روزنه هم ورکول کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سوات مرکزی ښار منګوره مکان باغ کې د سیاحت او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام ترکی درشل نومي آی ټی سنټر پرانستې په موقع وویل چې د سیمې ځلمو ته خپل روزګار ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا دولت له اړخه دغه لړۍ روانه کړې چې دیارلسو ضلعو کې آی ټی سنټرې جوړول دي. د درشل آی ټی لیب په اړه د پروژې صوبایي مشر اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل:
په هر یو درشل کې کم از کم 20 نوجوانان له خوبه جاب ملاویږي. مونږ ولړم بیش پک میاشت کې بلکې مونږ تنخواه ورکوي. دا هر شپږ میاشتې پس دا سایکل مونږ چلو. دغه شل نوجوانان د دې شپږ میاشتو نوزي، بیا به شل نوجوانان نور راشي چې د دې کاروبار کامیاب شي. نو کېدی شي دې پسونه نور نوجوانان له مخکې جوابونه ورکړي.
د پرانستې دستوره کې صوبایي وزیر ته معلومات ورکوونکي میرمن صدب شاهین چې د پروژې مرستیاله هم ده، مشال ریډیو ته وویل چې آی ټی سنټر کې ښځو ته هم برابر موقع ورکولای کیږي، چې پکې به نه صرف دا چې د آی ټی پوهانې برخه اغسته شي، بلکې کومې ښځې چې آنلاین کاروبار کول غواړي مرستې به کیږي.
موږ غواړو داسې چې داسې انوایرمنټ د جنکو ته ورکو چې هغوی راشي او هغوی په یو ښه ماحول کې، د یو پردې په ماحول کې هغوی په خپل داسې سره آنلاین بزنس کوي یا آنلاین هغوی سره سره آیډیاز وي په هغې باندې کار وکړي.
د سوات پوهنتون نه د آی ټی ډیګري ترلاسه کوونکي عباس وهاب چې په دغه مهال موجود وو، درشل آی ټی لیب په اړه زیاتوي:
دلته کې سټوډنټان انتهایي زیات دي. سوات یونیورسټي نه برالو، جانزیب کالج نه برالو، کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ نه، په هغوی ته بیا داسې یو پلیټ فارم نه یو امبرېلا نه درشل برالو لپاره امبرېلا اندې د انډر باغوی کار کېږي. دا هغوی ته چل خولې کېږي چې یو بزنس پلان به څنګه جوړېږي، دا هغوی یو پروډکټ دی مارکیټینګ به څنګه کېږي.
چارواکي وایي چې د درشل آی ټی لیب بنیادي مقصد دا هم دی چې د سیمې زلمي د دولت روزګار ترلاسه کولو په ځای خپل روزګار او د سافټویر جوړولو مرکزونو تیارولو جوګه کړی شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. نو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي، او دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. هلته تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه اوریدلای هم شئ. وخت د لنډو خبرونو راغلی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي شلغه څخه د خبرونو لنډیز واو. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس ویلی د عدالتی مارشلا د لګول لپاره په آئین کې هیڅ ځای نشته. نن د لاهور په کیتھیډرل کلیسا کې د پاکستان د ورځ په مناسبت جوړ شوي دستوري ته ساکب نصاب خبر وکړه. یوه نړیواله اداره واټر ګیپ وایي په پاکستان کې 2.5 کروڑ کسان د پاکو اوبو محروم دي. پرون د اوبو د نړیوال ورځ په مناسبت خپور شوي رپورټ کې د پاکستان د نړۍ په 19 هیوادونو کې ښوده شوي چې په کې ډېر کم خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. په اسلام آباد کې د پاکستان ورځ په مناسبت بنن ماښام د بشري حقوقو د مبارزې اسما جنگیر او د کیوبا په پخواني مشر فیدل کاسترو ته ترمنی وروسته جایزه ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د خوړو حفاظت او د حلال خوراک ادارې د بیلابیلو خوراکي شیانو په خرڅلاو پابندي لګولې. د فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتارټي مشر محمود ریاض دا خبره پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې کې مخال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبان د ولسمشر لخوا د سولې پر وړاندې وروسته تاوتریخوالي لا زیات کړی. حقیقت په واشنګټن کې امریکا سولې انسټیټیوټ ته وینا وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا احمد نورزخه نوي والي ته د بخت چارو سولیز انتقالات کړی. افغان حکومت د پخوانی والي عطا احمد نور ترمنځ اوږدې لانجې وروسته پرون د بلخ چارې محمد اسحاق راګوزر کړ. د شامی اغینو د هواد شرکت شارګوټي غوتل سیمه وتل پیل کړی او د سیمه کنټرول شام پوس شامی پوسټ حواله کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مک ماستر پر ځای جان بولټن د دې دندې لپاره نیول دی. او اروپای ټولنې مشران ویلي چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر راغوښتو اتفاق کړی او شاید نور کارونه هم پورته کړي.
خبرون لنډیز مو اوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوه. اوس هم ستاسو پام د مشال رادیو اونیزې خبرونې ورورولي ته را اړوم. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په برتانیا کې پر مذهبي ازادي خبري کوو. هلته لمیشتو پښتنو پښتنه کوي چې دوی د مسلمان په حیث څه احساس کوي. مذهبي ازادي تر کومه حد ورته حاصله ده؟ ځايي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی یو کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي؟ د دې ټول پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. اوریدونکو په دې خبرونه کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې مذهبي ازادي ته کتنه کوو. د لندن ګیسټ ګاید ویپانی په لیکنه لندن یوازې د برتانیا نه بلکې د ټولو اروپایي هیوادونو تر ټولو لوی شهر دی. په نړۍ کې د هیوادونو پر نفوذ یا آبادی نظر لرونکې ادارې ورلد پاپولیشن ریویو د معلوماتو مخې دا وخت په لندن کې څه باندې 10 میلیونه خلک ژوند کوي. په دې 10 میلیونه خلکو کې د شاوخوا د نړۍ د هر هیواد او هر مذهب خلک میشته. ورلد پاپولیشن ریویو ادارې د معلوماتو مخې په لندن کې په میشتو خلکو کې 48% عیسویان دي، او له هغه وروسته تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د لندن د ټولي آبادی 12.3% جوړیږي. تر مسلمانانو وروسته هندوان دي، کوم چې د یادې ادارې په وینا 15% جوړوي. په لندن کې د نور هیوادونو د ولستر څنګ پښتانه هم شپه پراخ شمیر آبادی خو کرش مې نه ده معلومه. عارف سراج له کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او هلته په یو جماعت کې امامت هم کوي. نوموړي وویل په مجموعي توګه په برتانیا کې د ټولو مذهبونو پلویان خپلې عقیدې په ازادۍ سره پالي او دوی خپلې عبادت خانې لري. نوموړي هلته د موجودو اسلامي مرکزونو په اړه وویل
انگلستان کې یا په برتانیا کې په مجموع کې تقریبا دغه یو تخمین شته چې شوی ده چې 1250 مساجد یا اسلامي مرکزونه په برتانیا کې وجود لري. د دې تر څنګ چې نور ادیانو لکه هندویزم او فرد جودایزم یا د يهودیت او نور حتی د بودستان لپاره هم یعنی د هر دین لپاره چې هغوی فعالیت دلته په دې ملک کې څوک لري او اقلیتونه موجود وي هغه شته دی، یعنی فعالیتونه شته په پراخه.
عارف سراج وایي هلته دوی ته د خپلې عقیدې پاللو کې څه ستونزه نشته او د خپل مذهب مراسم په ازادۍ ترسره کوي.
مسلمانان خو تر ډېره حده مذهبي ازادي لري، یعنی دوی حجاب اغوستلی شي، دوی خپل مساجد لري، خپل اسلامي پروګرامونه او ټولنې جوړولی شي، دوی خپل مذهبي مجالس کولی شي. زه په خپله د یو دو مؤسسو غړی یم چې هغه اسلامي مؤسسې دلته خاص په افغانانو کې زیات زمونږ د کار تمرکز په افغانانو کې دی. نو الحمدلله د هر اړخیزه ازادۍ نه برخمن یو او کولی شو چې په ډېره پراخ پیمانه د مسلمانانو په منځ کې اسلامي او دعوتي کارونه په مخ وړي.
نوموړي ویل چې لوی اسلامي مرکزونو ته د برتانیا لوړپوړي چارواکي هم تګ راتګ کوي،
لکه مثلا د مسلم کونسل اف بریټن یا د مسلمانانو کوم کونسل چې دا په زمن کې د خپل د لندن مرکزي جماعت یا د شرقي لندن یو ډېر لوی جماعت چې ډېر پخوا یې تعداد کړل شوی ده، دا یو څو ډېر لوی مساجد دي چې د هغوی ډېرې منظمې او مسلسل دوامدارې اړیکې له دولتي چارو سره په غټه سطحه باندې شته دي او تګ راتګ ورته لري. پاتې شو واړه مراکز او نور عادي مراکز چې دي، نو که څوک د خپل محلي ایم پی یا هغه د پارلمان غړی چې دغه منطقې نه نمایندګي کوي، که هغه نه غوښتنه وکړي او مخکې نه پروګرام سره وکړي دعوت ورته ورکړي نو راځي. عموما په دغه کې عامو مجالسو کې او عام پروګرامونو کې هغوی اشتراک نه کوي، واجد ده که دعوت ورته ورکړي او څه وخت لري اشتراک کوي.
عارف سراج وویل په هر ټولنه کې شاو بد خلک وي، خو د په وینا په برتانیا او یا په ځانګړې توګه لندن کې هم د مسلمانانو ضد احساسات لرونکي خلک شته، خو د هغوی شمیر د نه برابر دی. عارف سراج وویل که څه هم په نړۍ کې عام خلک وژونکي باید په اسلام پوری ونه تړل سي، خو بیا هم هلته په لندن کې تر یو څه حده د مسلمانانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي.
تر یو څه حده پورې دې کې شک نشته چې منفي اغیزه یې لرلې ده، خو برعکس درته مسلمانان فعال دي او دا وایي چې دا خو موږ نه وینو، تاسو ولې دا موږ پورې تړئ؟ موږ خو مسلمانان یو، دا دغه کار چې فرضاً بې ګناه خلک کې وژل کېږي دا د اسلام دعوت نه دی، اسلام دین دا نه غواړي. اسلام دین په صراحت سره ټول علما په دې باندې اتفاق لري چې د عوامو وژل، د عامو خلکو وژل دا ناروا دي.
عبید عالم وای دی له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او د ده په وینا دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې مسلمانان هلته مذهبي ازادي نه لري.
دلته په دغه شپاړس کاله کې چې موږ دلته اوسېږو، جوماتونه هم جوړ کړل، مجلسونه هم اسلامي مجلسونه جوړ کړل، اسلامي مجلسونه لرو، درسونه لرو. خپل اوس د تجوید شریف درس وایم، زوی مې الحمدلله دلته په لندن کې په دو فضا کې د حافظ او قاری د قرآن شو. نو مدرسې ته دوه درې مدرسې ته لاړو، لولې مدرسې لرو، د موږ سره ډېر ښه ازادي ده دلته، هیڅ کوم مشکل نشته، یعنی لاره دې خپل اختیار دی.
دی وای په دې موده کې کله هم له داسې یو چا سره نه دی مخامخ شوی چې د بل کس دین ته سپکاوی کړی.
که چېرته یو سړی دلته د یو چا تر مازې یا رسس ورته ویلی شي چې هغه خو هیڅوک نشي کولی برالا، هیڅوک یعنی یو څوک چاته نشي ویلی هو مسلمانه، ته ولې داسې کوې ته مسلمان، یعنی دا ما تر اوسه پورې ما سره بیخي نه دی شوي. او همچنان د زه چې څومره په ماحول کې ژوند کوم کیدای شي داسې خو په هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو زه عموما خپل مونځ کله چې د مونځ وخت تاسو ته معلوم ده د ورځې دلته ډېرې لنډې وي، د مازدیګر او ماسپښین او ماښام مونځ شا په شا دی، نو زه ډېر وخت کور ته نشم رسولی. نو په لار کې چې په سفر کې د سړک سر مونځ کوم، یا چېرته په دفتر کې چې مونځ کوم، په هغه دفتر کې هم
ما هغه خلک وزي وای خی مو وزو تاسو د موږ لپاره کوم مشکل مزو نه نه د ما مو نه شت کیږي تاسو کینې د خپل مسکم
او بی دالم وای خوږی خاطرې ډیر دي خو په دی وای ډیر زړه خوشاله سویو
یو ورځ داسې د مخامز په داسې یو علاقه کې ما وکړه چې هغه بیخي تهرم کېدو اما څه ولاړم چې ګوره موټر مې شاته ودرېدو په هغه ورځو کې کوم حادثه شوی و سره نه هېر دی چې مسلمانانو کوم حادثه شوی و نو د ما د موټر شاته یو څوک ودرېدل و باران هم ورېدو بل موټر ودرېدو از دواړه کوم کور شول زه د مخامز مې لږ پریشان شوم ولاړه کوم حادثه سره ونه شي خو چې کله ما سلام وکړ د هلکان بېرته موټر کېناستل ما ته وایي چې موږ صرف د تا د پیرې دپاره ودرېدو
شکر الله لودین وای په ډیره کم عمرۍ کې هلته تللی و دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وای
هېڅکله د تبلیغي چلند سره چا مخامخ شوی نه یم چې زما ژبې ته زما کلتور ته او یا زما مذهب ته یا دین ته سپکاوی کړی په ځمې د دې چې زه همیشه جومات زما پخوا هم چې تلم په خپلو کلتوري کالیو کې به تلم او دورای به زه خریدلم هلته مسلمان یم ما تاسو په کاوه نه کړه حتی چې لومړی کله رااله برتانیا ته د برتانیا کورنۍ چار وزارت سوشل سرویس ته ورکړلم بیا ما ته یو مېرمن او ټاکله چې هغه پس ما پاملرنه کوله کورنۍ ته ورکړلم حتی هغه مېرمنې ما ته قران شریف او تر جنماز او تر باج کتابونو پورې هم ما ته واغستل
شکر الله الدین هلتا پاتې رکوډ کولونه کې له مذهب سره له تړلو شو خاطرو څخه یو داسې بیانوي
یو څه موده وړاندې زموږ کوم منطقه چې د سیمې ایم پی دی یا پارلمان غړی سټیو رید نومېږي د سره ما بعضې مهم بحثونه کول او هم کمپاین ورسره کو د لګاکیو د ټولنو په اساس باندې دا ما ته ډېره دلچسپه معلومه شوه ده ما ته ویلې چې لومړی به موږ به کوښښ وکړو چې د جوماتونو ته لاړ شو جوماتونو مخې ته ودرېږو که مسلمانان چې د مونږ نه راوځي عبادت کې د دوی نه پښتنه وکړو چې آیا د زما د خدماتو نه دوی خوشحاله دي خوشحاله نه دي او دوی څه غوښتنې لري خپل دغه کمیونټي ته او هغه خلکو ته چې څوک تبعیض لري دوی سره او نه غواړي چې مسلمان ته نور هم رشد نمو وکړي نو بیا به موږ بعضې جوماتونو ته تللو په کومه سیمه کې زه اوسېدلم جوماتونو خلک سره هم خبرې کولې
سیال شنواری وای د لاتیرو لسو کالو راځي په لندن کې ژوند کوي او هماغه سي مذهبي ازادي لري لکه څنګه چې د دپوینا په وطن کې درلود
زه فکر وته کړم او ما څه هغه خپلې تجربې لمخې چې خپل وطن کې بیا په یعنی کلی کې بیا انداز په جلال آباد کې بیا کابل کې او انداز په خبر کې د ټولو ځینو کې مې لیدلې دي دلته ډیر خپل خاص لندن کې افغانان ډیر زیات یو مسلمانانو تعداد یعنی دلته ډیر زیات دی د مذهبي مراسم چې هر څومره دي ک د پنځه فرض منځونه خو حتی ډیر خلک جماعتونو ته ځي او جماعتونه دلته دومره ډیر دي چې که سړی داسې سم د لاسه څوک راولي او په لندن کې ښکته کړه او د جماعتونو ته بوزي نو داسې فکر به مو نه کوي چې زه په اروپا کې مداس به ووایي چې زه په کوم اسلامي هېواد کې یم نو هر څنګه مذهبي ازادي دلته یاره ما خو چې څومره لیدلي دي هېڅکله مې داسې یو شی نه دی لیدلی چې لږ قیودات یا ممانعات به یو چاته وي چې خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي نو
سیال شنواری وای ش او بد خلک په هر ټولنه کې وي خو له دوی سره تر اوسه د مذهب پر اساس بد چلن نه دی سوی
یره دا خو ما سره خپل نه دی شوی هتا ما اوریدلی نه دی چې سره دا شوی ولی کله کله ځنې خبرونه سړی خبريږي دا په میډیا کې په خبرونو کې په اخبارونو کې په ضد ډول شانه کې به تاسو مې اوریدلی وي چې ځنې خزي شي مسلمانانې وي او دا سيزنه یې ځان پټ کړی وي کنه حجاب یې اغوستی وي نو دا چې اوریدلی مو دی ولی دا څوک منه دی لیدلی چې هغه په د حجاب له درکه هغه ته کومه بده خبره شوی ما خو خپل هیڅ شي څنګه نه ما مخامخ شوی هغه دوستان چې مونږ دلته لرو او هغه خلک چې دلته مونږ ته راته ګور سره لرو ځکه د اخر منځونه د جمعې منځونه د ټول منځونه کې د ټول سیانو کې اشتراکو دا دواګانې د فاتحې چې دلته د څومره خلک دی هلته څوک مرشد دلته فاتحه اخلي جماعتونو ته ځي یعنی تر اوسه پورې دا سپیخه مخامخ نه مالیدلی دا نه چاره ته داس کی سکړی جو خپل حال ته ومه چې داسې د مذهب رابطه باندې چا سره کوم زیاتای وشو
نموړي خپل یو خوږه خاطره دا سیره ته بیان کړه
یو یو رات لستر په نوم باندې دلته یو خار دا یغه تلاړه ما تاسو باور وکړئ دلته یوازې یو شاید مسلمانانو لپاره او دا په ټول یورپ کې کېدای شي چې په جار باندې اذان کیږي ولی یو خار ته چې لستر نومیږي یغه تلاړه ما تاسو باور وکړئ چې په جار اذان کېده چې دومره جمعتون دي چې حتی په خبر کې سره به برابر جمعتون وي په خبر کې جمعتون زیات دي
سیال شنواری ویل دوی چې د لندن په کومه برخه کې ژوند کوي هلته داسې نه احساسوي چې په نورو سیمو یا هیوادونو کې دي د سخت دریدو مسلمانانو کړنو د دوی پر ژوند اغیز کړی
یره دا مې ستوګلو هیڅ څوک نشي خو څوک سره مخامخ شوی دی ان ډیر په ندرت باندې دی مخامخ څوک هم دا شي نشي ویلای شي د دغه په خلاف عمله ماته داسې مخامخ چا یا مکندل وکړي یا مثلا بدر ته وکړي یا فاصله را سره ونیوه یا را سره یو ځای کې په یو رستوران کې یو ځای کې ډوډۍ ونه خوړه دا کپی شویم ډیر لږ پېښ شوی چې یعنی د ویلو نه دی
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه او ریډونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وجه استا اوسم تاسو پام د مشال ریډیو بلې ونی زی خبرونه پام کو تراړوند د خبرونه کوربه امان الله ناصر دی پام کو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو ٹینشن زده او پولوشن خسته اوریدونکو دا د رادیو کمال او ترینه مخاطب ده گورگین جمال 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 چه حالات او واقعات ترینه مرچکه جوړ کړلو هغه مرچکه چې کې په خوله کې نو تر غوګونو بلوګی راوزی کې په سپګمو کې نو تر سترګو به اوخ کې راوباسي او کې په خورکو کې پوخ کې نو به سهار وختي انسان په جمپو او زورو مجبوره کی په چغو او نارو به مجبوره نو دا خود آغا مرچکی ذکرو چی پخیگی او خوڑلکی بلی خواتا پا هوا کی سیاسی مرچکی چی سیاست دانانی یو پر بل پاشی پی غور چی مرچکی چی خواخی پا انگور او خوری پر غرور پاشی سازشی مرچکی چی تربوری پر تربور او سیٹی پر مزدور پاشی مذہبی مرچکی چی لمسجد نا پر امام بارگا او لپیرخانی نا پر درگا شندل کی نو چی هری خواتا مرچکی مرچکی خوارشی نو گورگین با مرچکی نوی نور جلی بای بوی ریوڑای بوی او کبل دوگای او ګران او اوریدونکو نن چې تو تکو تاسو سره د کم چا ملاقات درکوي هغه مرچکو اخیسته هغه مظلوم دی چې په ډک بازار کې د زرها او کسانو په مخ کې د پولیسو په موجودګۍ کې وهل شوی او کوټل شوی دی. راشه چې ورشو زمونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شنتا چیرته چې تو تکو او موصوف ګل بادام دل زخمی تشریف لري د دوی دوار سرناتا و گونه اوس پک میشه.
ترخه لوګي او دودونه خله ترخه سترګي ترخه سپګمه ترخه نورم ډیر شوینه ترخه دي فیرست دی روک دی ته تکو
او هو زوایم چې تا مرچکه ولی و خوړل
حکیم راته وی کنا
حکیم
هو په هوټل کې می غوخي و خوړې په میده کې ګنډیر شوې لپازي می پکوړي و خوړې په کلمه کې راګیر شوې لخېټی می غباره جوړ شو باهر او اندر یو مسله جوړ شو حکیم ته ورغلم ما وې ژر کو سوکا ک بس سوما حکمت به دی په یو یو تخت به دی په بل بس یو اوګن مرچکه مخې ته پروت اوف تو تکو هغه مرچکه چې می و خوړلو زمخیتا و لگه شاتا کرکشا و کموتر نیم کراس کرده بس یه وگن تا پس می پا گیده که گرار و غلومبار شروع شو غلومبار نو سو سایبا بلکه سایبی ده خلگو دا خیال شو چی بیا بمبار شروع شو زمونگ پا نصیب که خویا نسوار و یا بمبار
اوهو بیا سوشو
ای بیا چی سوشو دا غطا پوس مرا نکواوی
اوهو صدی کڑی دی بے بختا
پس مشکل او تازیل مزال منزل تا ورسو
منزل تا؟ کم منزل تا؟
یر ریختی چی ستاسی اکل پا پنده کده منزل نو نور سو مامتا ورطا ووایم که خیرخانه ورطا ووایم
خیرخانه؟
او کنا چرته چی انسان په وخت ورسیږي او بیا هر څه خیر شي نو خو خیرخانه به ورته وای های های جار شم تر پیرنګیانو هر ځای به خیرخانه جوړی کړی وي خیر خیریت بو مونږ خو دوکانونه قبضه کړل فوټپاتونه مو قبضه کړل آخر مو خیرخانه هم قبضه کړلې اوس نه که تشناب دی که باتروم لوټه په لاس کې لاینونه ولاړو
اوهو نو بیا سوشو
بس تو تکو دی خیرخانه تا چی را ورسیدم یو کتار ولار دی پا دی دروازه کی یو خوره و ماما هم ولار دی یو ای ماما تا ورشا اغا و ای نخوره تا ورشا تا تا خو معلومه دا مون که خیرخانه تا ورزو او که بس تا خیجو که پا هوټل کې پیسې ورکو یو هم لس قسمو ناخلی بلم شل تلاکو نواخلی چه قسم ده که ورکی آخر ورکی خو به یو نو یا خو پیو تلاک واوری یا پا بل قسم واوری
اوهو آخر ماما لارو که خروه
یو هم نتلو ماوی تاسو نو نزی بس زدنه نشم پا دی حال که چی وف خدنه نو بلده باندی حکیم صاحب را او رسیدو تر دواز کتی اونی ولم وی زما فیس ماوی پریمیگ دا کنی اوز با دی فیس پا یووی او کمیس پا بلا وی کسم دی کرانه لاری وی وی تو تکو نو صدر تا ویم دا دی فیس چی می ور کرلو
اوه نو بیا سوشو
بیا نو یو درم شولو خیرخانه و بالاخانه طول سر لرزیدلا ماما او که خورایی که آزو که غایی که خرو که کترایی که گدو که چلایی که مار که مردوزمایی که دیبو که پیرایی که مچو که میگایی که مچرو که
اوهو او بی بخته خبر مختصر او که
وام طول ده دیده ماکین او غرزیدل منده اکلا
څنګه دماکا د چش دروم
د آدم خان او درخانه نقل کېدو چې نقل تمام شو ایو ول چې آدم خان ناری نو که خزه د نقل والا په غوسه کې ورته ول چې نه ناری نو نه خزه درمیانو
او دروم د چشي و ځواني مرګ
بس ځواني مرګ شوی ځواني مرګ شوی هم تو تکو بچوم
او هو څنګه
د خیرخانه په لوټه کې بارودی مواد پراتو دا غو دروم شولو کنه
او هو زما خدا خیال چستا
او زما دروم خورډو پکې ورک شولو مانی ما وستا سو خانه خراب شه جمعه امام بارگا کچاری درسګا اسپیټال دوا خانه خټیکو په مامته او خیرخانه کې هم
نو ته بچ څنګه شوی
بس کور ودان د خیرخانه د جمعدار چینه نو تم د ترواز کې ټونی ولم وای چې فیس دی نوې جمع کړې قسم دی کنه لوټه کمردین شہید خیر خانہ
نو گرانو پرنگا رنگ درزو دروم او قسم قسم غم و گروم اختمل گرو راشه چی ورشو زمون گروم چی او غم چی سٹوڈیو تینشن تی گڑ بڑیشن تا او غد او سپگمیشو حکومت او اپوزیشن تا استاسو سوالونا او ددوی اکشن زده جوابونا
تا پیٹرول ہر ورځ گرانوی
اے بے بختی ستا سکار پا پیٹرول ما خو اگا پیٹرول گران کری دی چی گاڑی او مشینان پی چلی گی اگا پیٹرول خو می ندی گران کری چی ستا سو جبی چلوی او نمی اگا پیٹرول گران کری دی چی انگور پا خواخی او خواخی پا انگور پاشی
اپوزیشنه تو ویلی پا دی حکومت کار لری ستاسو دا دوارو پا جنگی زمور جوسو ہوتی
خواه اگه چی و تلی دی اگه جوس دی
نو نو هر چی شی دی
بدبخت اگه مثال دی نده اوری دلی چی دا غواو پا جنگی چونجوخی تر پخو لاندی کی گی او دا خواخی و انگور پا جنگی کی که اسپگی زکنو پام کوا پام کوا چی دا حکومت او دا پوزیشن دا اکلمند او بیکل فقیر او وزیر لیوانی او سپیلنی تر مابین را نشی کنی شی بغل بیل وزی با دی تیل هاو پام کوا پام کوا کنی درلی غلیل
پخفگان کی لا حسن یو پزرشی کبھی چھلے مرورشی افغان کی لا حسن یو پزرشی سمرفن کبھی چھلے مرورشی سمرفن کبھی چھلے مرورشی
د شکرو جی پورزی